السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا ملیا میرزاده مو د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د ریپورتونو ترڅنګ شننه او تفسیر لرو. خو اول خبرونه لګولای حسن.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی. منظور پښتین وايي باید حکومت د خیبر راجګال سیمې کډوال خپل سیمه ته ستانه کړي. په کراچۍ کې د لادرکه کسانو موندلو لپاره فعالانو احتجاجي لاریون کړی دی او د اوکراین ولسمشر وايي د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر وايي د پاکستانی ریاست د پالیسۍ ولوجي په هغه هیواد کې اوسیدونکي پښتانه له ستونزو سره مخامخ دي. منظور پښتین د سرګندولې پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړي چرته چې په بیګاړي سیمه کې احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. دا کیمپ د کوکی خیل راجګال سیمې کډوالو لګولې دي. د دوی احتجاج یوه میاشت نه زیاته موده وشوه او د پېښور او تورخم ترمنځ لارې تړلې ده. منظور پښتین هلته ناستو خلکو ته د وینا پر مهال ویل چې کوکی خیل راجګال کډوال د تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې بې کوره دي، له کړاوونو سره مخامخ دي او ژوند یې له ستونزو ډک دی. نو حکومت له پکار ده چې دوی ته اجازه ورکړي چې خپل سیمې ته ستانه شي. منظور پښتین دا هم ویل که د خیبر مشرانو او ولس پریکړه کړې وي چې د 11 اکتوبر ټاکل شوې جرګه دي په خیبر کې وشي، نو هغوی دې خبرې ته تیار دي.
زه بیا نور په 11 اکتوبر په انتظاماتو نه غږېږم، هغه بیا ستاسو کار شو. زه پښتانه راټولوم، د ټولو پښتنو د نر او ښځې د ماشومانو او د سپینګیرو د ځوانانو د ټولو یو ارمان دی چې پښتانه د په یو ځای سره کښېني. بس راغواړم زه انتظامات بیا تاسو ورته کوئ.
بل پلو په تیرا کې میشتو امنیتی ځواکونو ځینو افسرانو له قومي مشرانو سره په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم په ځینو ځایونو کې امنیتي ستونزې دي. د دوی په خبره کله ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړل شي نو بیا کډوال ستنېدلی شي. پرون په کراچۍ کې په جبري ډول د لادرکه کسانو نړیوالې ورځ په مناسبت د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو لاریون کړی او له حکومت یې غوښتي چې د لادرکه کسانو مسلې لپاره قانون سازي وکړي. دا لاریون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا تابع شوی و چې د ورکو بلوچانو، سندیانو، د کورنۍ غړو، خپلوانو او د بشري حقوقو فعالانو پکې ګډون وکړ. د کمیشن مشرانو او د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې په جبري توګه د لادرکه کړل شوي ټول کسان دې راخوشي کړل شي او که څوک په جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. دوی له حکومت هم غوښتي چې د جبري لادرکه کېدو مخنیوي لپاره دې په پارلمان کې قانون سازي وکړي او دا کار دې لوی جرم وګرځول شي. د لادرکه بلوچستان خپلوان تور پوری کوي چې د پاکستان ریاستي ادارې په دې کې لاس تدې، خو فوج تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ قسم لاس نه لري. د خیبر قبایلی ضلع په لرې پرته تیرا سیمه کې فوج د هدفي عملیاتو پر مهال د 200 مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د خفیه معلوماتو پر اساس په تیرا کې د اګست 28 او 29 پراخ هدفي عملیات ترسره کړي دي. په دغه عملیاتو کې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 200 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې تر اوسه پورې په هدفي عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان موسمیاتي محکمې بیګا د بلوچستان په ساحلي علاقو کې د طوفان او د سند صوبې کراچۍ په ګډون نور برخو کې د سختو بارانونو خبرداري ورکړې دي. د موسمیاتي محکمې مشر سردار سرفراز پرون ناوخته مشال لیتوي چې له کراچۍ 120 کیلومتر لري سمندري طوفان جوړ شوی دی او د جنوب ختیځ په لور دی. د دوی په وینا له دې سره په کراچۍ کې روان بارانونه به نور هم تیز شي، خو طوفان د بلوچستان او عمان اړخته دی او په هغه سیمو کې زیاتو بارانونو امکان دی. د اګست په 18 په کراچۍ کې د تیز بادونو له کبله په ځینو ځایونو کې د ونو پریوتو په پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي دي. دا د موسمیاتي محکمې لخوا د طوفان په اړه دریم خبرداری دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی او د هیواد په موجوده حالاتو یې ورسره خبرې کړې دي. جمعیت علماء اسلام فی په خپل رسمي ایکس چې په خوا ټوټر نومیده خبر ورکړی چې وزیر اعظم شهباز شریف، مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار، د کورونا چارو وزیر محسن نقوي او نورو حکومتي غړو له مولانا فضل الرحمن سره د هغه په کور کې ملاقات کړی او دواړو مشرانو په موجوده حالاتو خبرې وکړې، خو په دې اړه نور تفصیلات ندی ورکړي. تر دې یو ونی مخکې ولسمشر آصف علي زرداری له مولانا فضل الرحمن سره هم لیدلی او په سیاسي حالاتو سره غږېدلی وو. او روسي خبر د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسكي د اگست په 18مه په خارکیف کې د روسي هوائي برید روسو ویلي چې اوکرين د خپل ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري چې د روسي د ترهګري مخاونسي په خارکیف کې د استوګني پر ودانۍ او د لوبو په میدان د روسي هوائي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د اوکرين ولسمشر زيلنسكي په ټلګرام یو پیغام کې ویل دا برید رهبري شوی میزایل په واسطه شوی او داسې گزار به نه به شوی کچري د دوی دفاعي ځواکونو د دې وړتیا درلوده چې د روسي نظامی الوتکې په هغه ځای کې ویجاړې کړې وي چېرته چې شتون لري. ولسمشر زیاته کړه چې د دې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د خپلو ملګرو قوي هلته اړتیا لري. د زيلنسكي پیغام د یو ویډیو سره چې په یو تمځای کې موټرونه ښکاري او یوې نږدې ودانۍ له منځني او پورته پوړونو څخه اور او لوګي خېږي. زيلنسكي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اوکراین متحدین دي هغه هیواد ته د هوایي دفاعي نظام د ورکولو په برخه کې کړي موافقي عملي کړي. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي که د خیبر قومي مشران تیار وي نو د پښتنو قومي عدالت په نوم د دوی اعلان شوې غونډه به هم هلته وکړي.
تاسو مشوره کوئ که خیبر دې ته تیار وي نو د 18 اکتوبر د پښتون قومي او تاریخي ورځ به هم د خیبر په خاوره وي.
پرون په چمن کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او تاجرانو لاریون او جلسه کې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو غوښتنه تکرار کړه. د ورکو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې لا درکه کسان دې خوشی کړل شي. د جنوبی وزیرستان سروکی سیمې اوسیدونکو د خپل مطالبو لپاره احتجاج کړی.
د مولا خان سوری اسپتال لای چې په داسې پرنا علاجینا کې چې حکومت د مطالبات د مولا خان اسپتال دا فوري طور پر نشته په حال چې نتول د دریچې د فور چې د دادلې مطالبات د دادا حال.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای کچرې د خیبر قبایلی ضلع مشران تیار وینو د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو قومي جرګه همل توکړي. منظور پښتین پرون د جمرود ابیګیاړي ته ورغلی او هلته د تیرا راجګال کډوالو لخوا لګول شوي احتجاجي کیمپ ته وینا وکړه. نوموړي د کډوالو واپس خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه وکړه. د تیرا راجګال کډوالو له یوې میاشتې راهیسې په جمرود کې احتجاجي کیمپ لګولی دی. مقامی چارواکی وایي احتجاج کوونکو سره مذاکرات دوه واری ناکام شوي دي خو د دې باوجود په مذاکراتو سلسله جاری ساتي. نور تفصیل د فرهاد چینواری په رپورت کې دي.
په جمرود بیګیاړي کې د تیرا راجګال کډوالو احتجاجي کیمپ ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل که خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان او قومي مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11مه نیټه د پښتنو قومي عدالت په نوم اعلان شوې غونډه به همدلته ترسره کړي.
علامات او سماجی خلق تا دغه یو خبر ورته کو چې تاسو مشوره کوئ یعنی مشوره کوي که خیبر دې ته تیار وي نو د 18 اکتوبر د پښتون قومي او تاریخي ورځ به موږ د خیبر په خاوره وسو. بوج خوبوي خو د خیبر مېلمستیا میړانه غیرت او ننګ باندې مکمل باور ولی چې تر ټولو ښکلی دوی کولی شي. زه بیا نور په 18 اکتوبر په انتظاماتو نه غږېږم، هغه بیا ستاسو کار شو. زه پښتانه راټولوم، د ټولو پښتنو د نر او ښځې د ماشومانو او د سپینګیرو د ځوانانو د ټولو یو ارمان دی چې پښتانه دې په یو ځای سره کښېني. بس راغواړم زه انتظامات بیا تاسو ورته کوئ.
منظور احمد پښتین په دې موقعه په خیبر کې کوم معلوم ځای ونه ښوده چې دا غونډه به چرته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر ضلع کوارډینیټر آفتاب شینواری مشال ریډیو ته تصدیق وکړ چې دوی مخکې نه دا پریکړه کړې وه چې دا غونډه به په خیبر ضلع کې ترسره کوي. منظور پښتین د کوکی خیل راجګال کډوالو په غوښتنو هم خبرې وکړې او دوی ویل چې په تیرو څو کلونو کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي.
شپاړس کاله کېږي چې یو انسان ته خپل کور ته نه پرېږدي. ښه ژوند به یو انسان هلته تېروي چې دی خپل کور لري، خپل پټی لري، د خپلو کلیوالو سره هلته سهار او بېګا په ښه او بد کې شراکت لري.
د تیرا راجګال درې نه په 2013 کې خواوشه 60,000 کورنۍ ربې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي او دوی وایي په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته دوی لپاره د بیا بحالۍ کارونه ترسره شي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې کله هلته په راجګال دره کې ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې خپلو کلیو ته لاړ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ.
د بلوچستان په چمن خار کې سیاسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پوله دی د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي. سیاسي ګوندونو او تاجرانو د اګست په 10مه په چمن کې یو لاریون وکړو چې وروسته د یوې جلسې بڼه واخیسته. جلسې ته په وینا کې سیاسي مشرانو وویل چې د پاسپورت او ویزې شرط په سیمه کې ناامني او بیروزګاري زیاته کړې ده. په جلسه کې اعلان وشو چې د چمن د ستونزو هواري لپاره به زر یوه قبایلي جرګه کیږي. حکومت لا د دغو غوښتنو په اړه نور حال کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورٹ کې راکوي.
د سیاسي جماعتو او تجارو د اتحادې تر سوري لاندې د اګست په 10مه نیټه د افغانستان او پولیسو څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو احتجاجي لاریون د ټرنچ سړک څخه راوتلی و، کوم چې د ښار د بېلابېلو برخو څخه د تېرېدو وروسته پر تاج سړک چوک باندې په یوه درنه جلسه کې بدل شو. جلسې ته د وینا کولو پر وخت د ولسي تحریک مشر صادق چغزي وویل چې د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط له امله په چمن کې ناامني او بیروزګاري زیاته سوې ده.
دا کوم روزګار چې غواړي، که دا روزګار د دې خلکو نه وي، دا به ستا دپاره د دې وطن لپاره به دشګردي ختم شي. دا چې کمپنۍ پر سبا موږ په دې بارډر باندې یوازې دا بارډر د پښتانه نه دی. کوانداران زما پوښتنه وکړل، مال څه حالات نه دي؟
پر دې محل د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې تر څو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط نه وي ختم شوی، تر هغه وخت پورې به دوی په قراره نه کښېني. وروسته جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی غړي حافظ یوسف اعلان وکړی چې د پاسپورت او ویزې د شرط سره سره د چمن د نورو ستونزو د هواري په خاطر به ډېر ژر یوه قبایلي جرګه راوبلي.
دلته ناس مختلف خلک د مختلفو تنظیمو سره تعلق لري، لیکن جرګه به موږ د دا شانو سفالاتر کوو، په اخلاص باندې به کوو او موږ به ټوله قوم یو هټ ثابتېږو. هغه په پښتو کې وای وای هټ په هټ ماتیږي. حکومت دا یو مضبوطه هټ دی. حکومت پالیسی لري، حکومت وسایل لري. د دې لپاره زموږ تیر یوولس میاشتنۍ مبارزه تجربه دا موږ ته دا وایي چې دا حکومت تر هغه وخته پورې زموږ و خبرې ته نه سنجیده کیږي، نه غوږ ورته نیسي چې تر کومه وخته پورې دا قوم یو موټی، یو آواز، یو اډنی شوی.
د چمن د وروستۍ جلسې په اړه تر دمګړی پورې د حکومت له لوري څه نه دي ویل شوي. خو د چمن ډپټي کمشنر راجا اتر عباس ویلي دي چې د وفاقي حکومت له لوري د ایران په ډول د افغانستان سره پر پوله هم د مشترک مارکیټ د جوړولو پر پلان باندې کار پیل شوی دی. د جیونیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په دې ترڅ کې د افغان چارواکو سره په مرکزي او صوبایي کچه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. یادونه وړ ده چې د پاکستان پخوانی لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا د تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه پر یاده پوله د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو. د دې پریکړې په ضد د چمن د لغړې احتیاط تر سوري لاندې تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه نیټه احتجاجي پرلت پیل شوی وو، کوم چې د روان کال د جولای په دوویشتمه نیټه د نو میاشتو څخه د زیاتې مودې وروسته ختم شوی وو، ځکه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهاله حکومت صوبایي وزیر عنایت کاسي ایډوکیټ د پرلت و برخوالو ته تسلي ورکړې وه چې د دې وروسته به یو ځل بیا پر سرحدي پوله پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو او وړو تجارو تګ راتګ پیل شي. خو پر هغه اعلان باندې د برخوالو په خبره عمل نه دی شوی چې له امله د چمن د لغړې احتیاط او وړو تجارو له لوري د اګست د دیارلسمې نیټې څخه یو ځل بیا په چمن کې پرلت پیل شوی دی چې لا اوس هم روان دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، نېشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ په مرسته د روان پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر یاده سرحدي پوله دي د پاسپورټ او ویزې شرط سمدلاسه ختم شي او د پخوا په ډول دي د چمن او سپین بولدکو خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول شي.
دا مشال رادیو ده.
په کراچۍ کې پرون د لادرکه کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه تکرار کړه. فعالانو وویل چې په یوویشتمه پیړۍ کې د خلکو لادرکه کول د منلو وړ نه دي. د دې په خبره باید په جبري توګه لادرکه کسان را خوشي کړل شي او یا د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د بشري حقوقو سازمانونه او بلوچ بلت پاله ګوندونه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د مدني او سیاسي فعالانو د ورکولو لپاره تورنوي، خو پوځ او حکومت دا ټول تورونه ردوي. البته په بیا بیا یې ژمنه کړې ده چې دا مسله به هواره کړي. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ کې پرون د اګست په 13مه جبري ډول د بې درکه شوو کسانو نړیوالې ورځ په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لاروین تابع کړی و. د یاد لاروین ګډونوال چې د رکو، بلوسانو، سندیانو او نورو خلکو د کورنو غړي، خپلوان او د بشري حقوقو فعالانو، دوی د ښار د کلفټن تین تلوار سیمینا تر پرس کلب پورې لاروین وکړو او د خپلوانو د خوشي کولو لپاره یې نارې وهلې. د لاریون په محال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات مشال لیډیو ته وویل د دې ورځې مقصد په ټوله نړۍ کې په جبري توګه د خلکو د بې درکه کولو عمل ودرول دي او د بشري حقوقو ساتنه ده. خو په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري رکېدو لړۍ لا نه ده ودرېدلې.
حکومت پاکستان جو ہے
دی وای د پاکستان حکومت دی په زور د خلکو تختول یو لوی جرم وګرځوي او د دې په اړه دی قانون سازی وکړي. موږ دا غواړو چې د پاکستان ریاست ته د ملګرو ملتونو د کنوینشن لارښوینې عملی کړي. موږ دا غواړو چې هغه څوک چې د خلکو په تختولو کې ککړ دي هغوی دی قانون ته وسپارل شي. موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرکه شوی دي د هغوی قضیه دی واورېدل شي او موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرکه کړل شوی دي د هغوی خپلوانو ته د احتجاج حق ورکړی شي.
علاج کا یہ حق دیا جائے.
پا کراچی کی پا یاد لاریون کی دا رکو بلوسان خپلوانو هم گڈو نکڑو. دا لاریون پا محال دا لادرکا ڈاکٹر دین محمد بلوچ لور او دا بلوچ یک جہتی کمیٹی غڑی سیم دین بلوچ بیا مشال ریڈیو سره په خبرو کې وویل ریاست ور سره ناروا چلن پیل کړی دی. نوموړی په وینا چې خلک یې په زور لادرکه کول کیږي او بیا یې ماورای عدالت وجنی کیږي او مړی مندل کیږي.
اور اس احتجاجی ریلی میں بھی ہمارا مطالبہ صرف واضح ہے.
او په دې احتجاجی لاریون کې هم زمونږ غوښتنه واضح ده او هغه دا چې زمونږ خلک د هیواد د آئین او قانون لمخې مجرم ګڼل کیږي نو هغه دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او سزا دې ورته ورکړل شي. خو په دې ډول څوک هم په ناقانونه توګه نشي لادرکه کولی او د ریاست چې کوم چلند دی چې لومړی په زوره خلک ورک کړي او بیا ماورای عدالت د هغوی مړی غورځول او بیا کله هغوی په نامعلومه ځایونو کې خاورو ته سپارل او کله د هغوی مسخ شوي جسدونه یوازې د بلوچستان نه ملاوېدل دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
سیمی دین بلوچ تور پوری کړی چې د پاکستان ریاستی ادارې د مدیر حسی د بلوسانو په لادرکه کولو کې لاس لري. بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د فوج ویان میجر جنرل احمد شریف د مای په ومه په راولپنډۍ کې خبری غونډه کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو شمیر په زرګونو کې نه دی او دا یوازې د هیواد په ضد پروپیګنډه کیږي. نوموړي زیاته کړي چې ځینې کسان له وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي خو کورنۍ فکر کوي چې هغوی لادرکه دي. په کراچۍ کې د لاریون په مهال د بشري حقونو فعال اکرام الله سمرو بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د خلکو په زور لادرکه کولو مخنیوی دی وشي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي پر ضد قانوني کاروي وشي.
پاکستان میں جو آئین ہے قانون ہے اس کی پاسداری کی جائے.
دی وای په پاکستان کې چې کوم آئین دی قانون دی باید هغه دی عملی کړی شي. کچېری یو وګړی و تختولې شي او د ریاست خلک په هغه کې ککړ وي په یوشتمه صدۍ کې لدې څخه لوی جرم بل نشته. موږ په نننۍ ورځې وایو چې د پاکستان ریاست چې کوم خلک لادرکه کړی دی باید هغه ټول را خوشی کړی شي او د دوی په تختولو کې ښکیل کسان دی د قانون منګولو ته واستولې شي او سزاګانې دی ورته ورکړی شي.
دائرے میں لا کر سزا دی جائے.
پاکستان کی دلادرک کسانو د مندل لپاره په 2011 کال کی جوړ شوی سرکاری کمیشن وای تر اوسه ورته تر 10,000 نه زیاتو کسانو کې سونه راپور شوی دی او پدې کې سبان دی 8,000 کسانو قضیه هواری کړی شوی دی او په نورو کار روان دی. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د بره جنوبی وزیرستان سروکې مولا خان سرای سیمې اوسیدونکو پرون په سیمه کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په دې کې د روغتون فعالول، د ضلع دفترونه خپلې سیمې ته منتقلول او د انټرنیټ سهولت بحالول شامل دي. له سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغه سیمې اوسیدونکو غوښتنې عملي کولو لپاره اقدامات پورته کوي. نور تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی مولی خان سرای سیمه اوسیدین کې د تیرې 15 ورځې راسه په احتجاجي درناکشې پالاتی وهلې دي. د حکومتي چارواکیو نه سو غوښتنه کوي په دغه براکشې د احتجاج یو مشر او د سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي
دغه چې کومه غوښتنه دي د مولی خان سرای هسپتال لا چې په داسې پرانا علاجینه کې یو حکم د مطالبه د مولی خان سرای هسپتال لا فوري طور پر نشته بهر او بل کا مطلب د 77 سال کیږي چې د لوی ځلې چې دفتر دی ټول د غون ډیپارټمنټ دا په بل ځل سره تام شي. نو کوم دا په متفقه فچرا د چې د لوی کې چې دفتر کار کړای نو ټیم چې نو ډیپارټمنټ دی دا چې چې دفتر دی ها دا خپل خپل کا تا شفت.
د مولی خان سرای احتجاجی درناک شینوس دوا نور کسان خپل غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
دو 2000 روپے
مشال ریڈیو چه د مولوی خان سرای احتجاجی درنه وشتنه په باراکشه د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبائی اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولی هغوی په ذوق شې وویل خان سرای احتجاجی درنه مشرونه مشال ریڈیو تا دا هم ویلی دی چه تر سمرا پوری حکومتی چارواکیو غشتنه مانلی نوی ترگی وقت پر دوی و پا احتجاجی درناکش پلاتی وحلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې 168 سکولونو کې دویم شفټ ختم کړل شوی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د لومړي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر فیصل ترکی وایي چې د صوبې ځینو سکولونو کې دا پریکړه د استادانو د کمی او حاضرۍ د رپورټونو پر اساس کړې ده. بلخوا په سکولونو کې د دویم شفټ استادانو د تنظیم مشران دریس لري چې له تیرو درېو کلونو راهیسې په هغو سکولونو کې کلنۍ نتیجې اخیر راغلي دي، خو استادانو ته په وخت تنخواګانې نه ورکول کېږي. تفصیل داس مغول پر رپورٹ کې ده.
د خیبر پختونخوا لومړی او منځنۍ تعلیمي څانګې د محکمې لخوا د اګست په 18 جاري شوي اعلامیې له مخې به خبر کې درې سلويخ د دویم شیفت سکولونه بند کړل شوي. مردان کې 2 سلويخ، بره درې 25، د 414، د شانګلې اتا، هریپور اوا، کوهاټ 15، ملکن سلور، بټاګرام او کوزتر کې درې، نوخار او ایبټاباد کې 2، او ماسهره کې یو سکول بند کړل شوي. او دغه فیصله د تعلیم صوبایي وزیر فیصل ترکی مشرۍ کې راجوړې غونډه کې شوي چې پکې پرایمري، های او هایر سیکنډري سکولونه شامل. خیبر پختونخوا د 14 ضلعو سکولونو کې د ډبل شفټ ختمولو په اړه د خیبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر فیصل ترکی مشال ریډیو ته ویل
داغي پر رپورٹنگ میکانیزم کې یا داغي کې بس ماشومان بنی زی یا ټیچران بنی یا سر رپورٹنگ کې به ایشو هغه صرف د دې راوځي بن شوی داغي ډېر کلک رپورٹنگ لائن دی. سیکنډ شفټ سکولز کې چې دی هغه کې چیف منسٹر علی من گنڈپور صاحب او زه مونږ بلا پیری ډسکشن کړي مونږ په سیکنډ شفټ سکول ته ډېر زیات انټرسټډ یو ځکه دا آؤٹ آف سکول چې کوم ماشومان یا ماشومان اغه مونږ لا کټر کې سکول ته راولي خو فاینانشل مسلې دي مونږ ته دا به مونږ سکیل اپ کړو.
ولی بل خاص سکولونه کې د دویم شفټ استادانو تنظیم مشر اسمت نواز مشال ریډیو ته ویل سکولونه کې د ماشومان شمیره لګه یا زیاته کې دی شي، خو استادانو خپل ډیوټي باقاعده کړي او تنخواګانې ورته په وخت ترلاسه کیږي هم نه، چې پر ضد یې دوی صوبایي محتسب ته د کاروایۍ خواست هم کړي. خو نوموړی وایي چې د ستونزو هوارې یې تر دې دمه ممکن شوی نه دی.
دا د مختلف کیډرز ایس ایس ٹی جرنل، ایس ایس ٹی بایو کیمسٹری، ایس ایس ٹی میتھس فزکس، ٹی ٹی، اے ٹی، سی ٹی، ڈی ایم ٹیچرز دی او پر ڈیفرنٹ سیکنڈ شپ سکولز کے پر ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس کے اوئی خپل خدمات چکن دی او پرووائڈ کئ. کرنٹ چوس کم ایشو دا سیکنڈ شپ ٹیچرز اغه د هم اقه بنیادی ایشو دا سیلریز چکم د فائنانشل ایئر 2023-24 پینڈنگ او ڈیو سیلریز دی آلموسٹ دا 5 or 6 منتھس د صوبے داغه د پاره په گراؤنڈ باندې او سو سبسٹینٹیو ایکشن چکم دی اغه نه دی اخیستی شي. فائنانس ڈپارٹمنٹ ته مونږ بخپل باندې اپروچ کړو، زمونږ چکم د سیکنڈ شپ ٹیچر ایسوسیشن مونږ بخپل باندې دا غوی سره ناسو اغه چې مونږ ته د بجټ ایست اغه نشته.
اسمت نواز دا هم ویل چې د دویم شفټ سکولونه د هاغه زده کوونکو لپاره هم فائدمن دي چې سهار وختونو کې د کورونو لپاره معاش کټي.
سیکنڈ شفٹ ٹیچرز تا ٹائم لی داغه ڈسبرسمنٹ نکیگی داغه حوالے سرا پروینشل امبٹسمنٹ کے منگا گئے تا اپروچ کڑیو او داغه چی کم فائنڈنگز راغلیو او ریکمنڈیشنز راغلیو اغه هم داو چی تاسو دے ٹیچرز تا پا منتلی بیسز بانے دا ہر منت پا این کی سیلری ورکوئی سیلری ورتا ترو پرسنل اکاؤنٹ ورکوئی
دا خیبر پختونخوا حکومت د سوبې اتوی زلو پسوار لسوا لس کلونو کې د دویم شفټ شروع په 2020 کال ستمبر میاشت کې کړی په دې غرضی په کانټریکټ یا عارضی توګه 15,500 استادان هم برتی کړو او په کلیز بنیاد د نوکرۍ میاد ورلا هر ځل د تعلیمي کال په نوي کې دوه سیوا کو خو د هغې سکولونو د تنظیم نه مشر په خبره موجوده وخت کې د سیکنډ شفټ سکولونو شمیره 1.5 تخ کته شوې ده او په مکمله توګه بندېدو سره یې ښوونکي د معاشي ستونزو سره مخ کېدی شي باید چې حکومت د یاد زلو سکولونو کې د دویم شفټ ختمولو فیصله بیرته واخلي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه لګول ایاز نورو.
دا پختون اجغورن غورزنگ مشر وای دا پاکستان ریاست دا پالیسی ولوجی په هغه هیواد کې اوسیدونکو پښتانه لستون سره مخامخ دي. منظور پښتین دا سرګندونی پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړي چرته چې په بیګاړي ایس ایم کې احتجاجي کیمپ لګیدل دي. دا کیمپ د کوکی خیل راجګال سیمې کډوالو لګول دي. بل پلو په تیرا کې میشتو امنیتی ځواکونو ځینو افسرانو له قومي مشرانو سره په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم په ځینو ځایونو کې امنیتي ستونزې دي. د دې په خبره کله ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړل شي نو بیا کډوال ستنېدل شي. پر په کراچۍ کې په جبري ډول د لادرکه کسان نړیوال ورځ په مناسبت د بشري حقوقو سازمانو او فعالانو لاریون کړی او له حکومت یې غوښتي چې د لادرکه کسانو مسلې لپاره قانون سازي وکړي. دا لاریون د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن لخوا تابعه شوی چې د ورکو بلوچستانو سندیانو د کورنۍ غړو او خپلوانو د بشری حقوقو فعالانو پکې ګډون وکړ. د لادرکه بلوچستانو خپلوان ټول پوری کوي چې د پاکستان ریاستي ادارې په دې کې لاس لري خو فوج تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د خیبر قبایلي ضلع په لرې پرتې تیرا سیمه کې فوج د هدفي عملیاتو پر مهال د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د خفیه معلوماتو پر اساس په تیرا کې د اگست په 28 او 29 پراخ عملیات ترسره کړي دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سند ویلي. د پاکستان موسمیاتی محکمې بیګا د بلوچستان په ساحلي علاقو کې د طوفان او د سند صوبې کراچۍ په ګډون نورو برخو کې د سختو بارانو خبرداري ورکړې دي. د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز پرون وخته مشورې ته ویل د کراچۍ 120 کیلومتر لرې سمندري طوفان جوړ شوی دی او د جنوب ختیځ په لور دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان سره په اسلام آباد کې ملاقات کړي او د هیفت په موجوده حالات ورسره خبرې کړي دي. جمعیت العلماء اسلام فی په خپل رسمي ایکس کې په خوا ټوټر نیمه خبر ورکړی چې وزیر اعظم شهباز شریف مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار د کورونا چارو وزیر محسن نقوی او نور حکومتي غړو له مولانا فضل الرحمان سره په موجوده سیاسي حالاتو خبرې وکړي خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اګست په 18 په خارکیف د روسي هوایي برید وروسته ویلي چې اوکرين د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري چې د روسیې د ترهګرۍ مخه ونیسي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. د بخنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوه چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان یې چې مجرم پیژندل شوی واپس افغانستان ته واستول. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره یولیا دوخرو وای هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وژل کیږي، ترې تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویره شته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته یې واستول وویل.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
das wurde del chemuk qanun palikad aw mujrimin mo afghanistan ta wastawal sma pa nazar da qanun da hakimiyat sa da bawar aw qanditub la para da kar zaruri dai khokhim che watwani do che la khpalo sharikano sara da kar tar sara kru da germany aw afghanistan ya taliban tarmanz tamas nashta
da germany hukumat weilidi che dugo atwisht tano afghanano jidi jurmuna kriwo aw da haqina dar چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پرس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړي مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس څخه بیا بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکه کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په پاکستان کې ل یو سلويخ فیصد نه زیاتې مېرمنې د وینې د کمی سره مخامخ دي. دا ادعا د نیوټریشن انټرنیشنل ادارې په خپل یو رپورت کې کړې ده. نیوټریشن انټرنیشنل یو کینیډایي غیر دولتي اداره ده چې له تیرو 150 کلونو راهیسې د صحي خوړو خوارځواکۍ، د وټامین او منرلو د کمبود او د سره تړلو نورو څانګو کې څېړنې او څارنې کوي. تفصیل خالده نیاز را کوي.
د کشمیر د کامی صحت خدماتو وزارت انتظام لاندې د مری بوربن کې یو غونډه کې شریکی شوې دي. غونډه کې وویل شول پاکستان کې هر کال امیدوار خزو او 45 نه یو کم 50 کالو عمر والا خزو کې د وینې د کمی 900 او 800 نه سیوا نوي کیسونه رامخته کیږي. د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال گائناکالوجیسٹ ڈاکٹر لیلا شنواری وائی د وینی د کمی مختلف وجوهات کې دی شي، لکه د مناسب خوراک نشټواله، د خزو میاشتنی بیماری کې زیاتوینه تلل او خېډه کې د چنجو موجودګي وغیرہ. کومي خزي چې د وینی کمی سره مخ وي هغوی ته څه کول پکار دي په اړه ڈاکٹر لیلا شنواری وائی.
خوراک کی سبزیانو سرا سرا غوخم هم استعمالی او فروٹس کی سیب، کھجور، پالک، لوبیا، کلیجی، انار دیشی زونو کی آئرن رچ ڈائٹ کی انیمیا چدے نو آغا سمے دیشی پریگننسی کی داغی خوراک دیر زیاد خیال پکار دے او دین علاوہ کبھی نہ دیر زیادہ کم ابھی نو یا دا آئرن ڈرپونا یا بلڈ ڈائریکٹ لگول دی چی اغی معشوم تا سب مسئلہ جوڑا نشی یا اغی ڈیلیوری دوران کی اغی تا سب مسئلہ جوڑا نشی.
ڈاکٹر محمد شہزاد چی امان جنرل ہسپتال کی کار کئی وائی د سڑو پر نسبت خزی زیاد د وینی کمیخ کار کی گی او د دې غټه وجه دا ده چې خزي ماشومان پیدا کوي. ډاکټر محمد شهزاد زیاته کړې ده ټولنه کې خزو ته کم خوراک ملاویږي او چې کم خوراک دوی کوي هغه هم معیاري نه وي.
ماشوم جوړولو کې چې څومره هم کومک کیږي نه خو نه دی مور په وینه پتر باندې کیږي، بل دا هم حقیقت دی چې زمونږ علاقو ته موږ وګورو نو د نیوټریشنل ډیفیشنسیز ډیر زیات دي په خوراک کې. خوراکونه داسې نه دي نو بیلنس ډایټس دي نو خامخا چې کړه آیرن ډیفیشنټ ډایټس خوري داسې خوراکونه چې آئرن کمی وی اغه هم انیمیا کاس کوي. خوځو ته اسه هم خوراک په سوسایټي کې لګ ملاوي ګو بیا په اغه چې کم ملای غي هم نیوټریشن ویلیو دوم رنوي.
په آبادی او د مور او بچی صحت باندې کارکونکو ادارې پاپولیشن کونسل کال 2022 راپورت تر مخه پاکستان کې 50% خزي د خوراک د کمی ښکار دي، ولی صرف 10% خزي د خپل صحت په اړه په خپل فیصله کولی شي. د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال ٹریننگ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حبیبہ نور مشال ریڈیو تا پدی اڑویلی چی کم خزی زیاد ستڑی والے محسوسی او رنگی زیڑ شی نو ممکن دا چی دا دوینی دا کمیخ کاروی. دا وای دا سی خزولا پو فوری توگا ٹیسٹونا کول پکار دی چی معلوم شی آیا دوی دوینی دا کمی سرخو مخ ندی. دا وای امیدواری خزی ک د وینی د کمی سره مخ شي نو دوی د پاره دا خطرناک ثابتې دی شي.
د ایچ پی د کم نه کم مقدار بارا دی چې بارا نه کم وی نو مونږ وایو چې دا کس د وینی د کمی شکار دی. د دې ډېری وجه کېدای شي که د زنانو خبره وکړو نو زنانو کې ټولو نه غټه وجه د فولادو کمی دی. هغه زنانا کم چې حمل لري هغوی دپاره دا خبره ډېره زیاته ضروري ده چې هغوی خپل ټیسټونه کوي او خپل حمل دوران په خپل وجود کې د آیرن لیول د فولادو لیول برقرار لري. کم سره چې د زنانو صحت او د ماشوم نشونما تړلې شوې ده.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور کې ویلي شوي دي ښځو کې د وینې د کمی حوالې سره پاکستان جنوبی ایشیا کې په سلورم نمبر ولې ټولی نړۍ کې دو سوا یو ملکونو کې په پنځه دیرشم نمبر دی. د صحت پوهان وایي د وینې کمی مسلې باندې کابو موندلو لپاره ښځو ته پوهه ورکولو سره دوی ته ویړیا د آیرن دوایانې او ډرپونه ورکول هم د وخت ضرورت دی. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کورمه کې د ځمکې د ملکیت په سر د اوږدې مودې راهیسې روانو جګړو کې که یو خوا خلکو ته ځاني تاوانونه اړولي دي نو بلخوا یې د سیمې اقتصادي او ټولنیز ژوند هم ځپلی دی. په سیمه کې د روان کال د جولای په میاشت کې د ځمکې په سر لانجه په فرقهییز تشدد واوړېده چې په نتیجه کې شاوخوا 15 کسان وژل شو او نور ګڼ شمېر ژوبل شو. پوښتنه دا ده چې په کورمه کې د امنیتي او قبایلي لوازنامو باوجود بیا ولې د تشدد پېښې رامنځته کېږي او د حکومت لخوا مقرر شوی کمیشن ولې تر اوسه د لانجو په هواری کې نه دی بریالی شوی؟ تفصیل شاهین بنیرې راکوي.
د افغانستان پولی ته نږدې کورما د قدرتي ښایست او وسایلو په حواله د خیبر پښتونخوا یوه مهمه سیمه ده، خو دغلته د کلونو راهیسې روانې بدامنۍ، فرقهییز تشدد او د ځمکو په سر لانجو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او د سیمې د پرمختیا عمل یې اغېزمن کړی دی. په کورما کې د انجمنې حسینیا ویان حاجی منور حسین وایي چې دغلته د شیعه او سنی مسلکونو د منونکو ترمنځ اختلاف نشته او دغلته بنیادی ستونزه د ځمکو د ملکیت په سر د اختلاف لکبله راپورته شوې ده. نوموړي زیاتوي چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی، خو په دغه کې د ځایي ولسی او قبایلي مشرانو سره سلا مشوره نه ده شوې.
چونکه اپر کوروم او لوور کوروم دا ریوینیو ریکارډ تا او سنټر کوروم ته ده ترنګلیز مې نه هو سپورې دا یو بیکورډ ایریا ده مغنی ار مشا مسالہ جڑے گی اون سے اس گڑائے دے او تری منگل دی او بشرا دے دل تے چن کی ٹولا مسالہ اس دے لینڈ ڈسپیوٹ دے کمیشن راغلو کمیشن بگی کار شروع کو پم پان دی جنگ مسالہ دیر از اس مکہ دے کنا یو کو اس گڑی ہے لکی کی تقریبا 2000 ایکڑ اس مکہ دے کمیشن کار غیر تصری بس دے کمیشن خالو کو سر سالانہ کئی بس پلی مرضی سرا کمیشن جوڑ کیو بیا لوٹ سی ختم سی.
بلخوا د سنیانو د تنظیم انجمنې فاروقیه مشر منیر بنگشوایی چې ځینې خلک غواړي چې د ځمکو د ملکیت ستونزه د برتانوي راج په اسنادو هواره کړي، خو د سیمې یو دود دستور هم دی نو باید چې هغې ته هم پاملرنه وشي. نوموړي زیاتوي چې پخوا دغلته د شیعګانو او سنیانو نماینده تنظیمونه وو، خو اوس پکې نورې هم یو شمېر ډلې جوړې کړل شوې دي چې ورسره د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده.
خبر آباد جگڑا تو مذہب دے تین جگڑا تو مت مت جگڑا مذہب کی جگہ لے کوئی مذہب جگڑا مت کا بغیر ہوگا تو کلا جگہ جیتتے رہے گی با مطلب دے آگا چلے مذہب کا وڑی چلے مت کا وڑی اور دزمت کو متعدد مطلب دے گئے کہ کاغذات مال کا درگاہ کا روایات کا تین جیتی لگے جیتی گئی پاغب مسکان کی وہ خبر بوجھ.
په کورمه کې روانې بېقراری او تشدد په سیمه کې تر ټولو ډېر د ښځو او ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی او ډېر خلک یې د سیمې څخه کډې کولو ته مجبوره کړي دي. په کورمه کې د ښځو د حقونو یو فعاله نایله الطاف توري وایي چې جګړه پیل شي نو لارې وتړل شي، نجونه سکولونو ته او ښځې د دارو درمور لپاره هسپتالونو ته مزل نشي کولی. نوموړي زیاتوي چې اوس وخت دی چې ټولې خواوې کینی او دا ستونزه د قانون سره سما په خبرو اترو هواره کړي.
ٹائم ٹو ٹائم داسې کانفلیکٹ او وایلنس پکې راځي نو چې کوم ایگزیسټینګ سکولز دی هغه بند وي یا ایگزیسټینګ بزنسز دی وړه وړه سمال انټرپرایزز هغه خو بالکل ختم شول ډېر داسې وړه بچي وو چې هغه ډیسیبل شول ځکه چې ډېر هیوی ویپنس پکې استعمالېږي بیا او ډېر زیاتې ښځې چې کمی دي هغه بے وش ولې چې بے وش ولې نو ویډوز هغه خپل بچي څنګه ستر کې پدی معاشره کې ایمرجنسیز وي مونږ دا لیدلې دي چې داسې حالاتو کې ډېر داسې پرېګننٹ چې کمی ښځې دي هغوی هاسپټل ته اکسس هم نه وي په داسې حالاتو کې
د سیمې سیاسي ولسی مشران وایي چې په کال 2008 کې په مری کې شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوی و چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادونو په کاغذات مال او روایتونو د حل کولو خبره شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه ده. یو ولسی مشر او سیمه کې د ریونیو یا مالیه د سانګې یو پخوانی چارواکی سید رضا حسین وایي چې کچره قانونی اسنادو ته درناوی ورکړل شي نو دا ستونزه به هواره شي.
هغه کسان چې هغه د کورمی اصلي بشندگان دي هغوی کاغذات مال کې انتری شوي دي هغه پراپر انتقالات شته دي او هغه کسان چې هغه کورمی اصلي قدیمي بشندگان نه وو هغه څه دی د انګریز کوم ریونیو ریکارډ دی هغه کې هغه څه ځکه نشته دی چې هغه د کورمی اصلی بشندگان نه وو جو پورے دے لینڈ کمیشن خبر دے پکوڑ دا دے چھ دیکی پراپر دے ڈیمارکیشن وشی او کمیشن تے دے غت مودا خبر کری دے تے پکوڑ دا دے چھ سادی کی اہل سنت اخپل حقوق ویر شاعر کی او اہل تشیع تخپل حقوق ویر کی انداز تے دے پگی دو کی مانگال تخپل حقوق ویر کی پ توری تخپل ویر کی
پدا غاړه مو د کورمی د ډیپټی کمشنر جاوید محسود سره تماس ونیو نو نو موړی په یو پیغام کې ویل چې دا محل د جرګی لخوا د اوربند اصول او عملی کولو لپاره د کورمی یو کلی ته سفر دی او پدا غاړه تفصیلی خبرې نشي کولی. خو د سیمې څخه د قامی اسمبلی استاذی انجینیر حمید حسین ویل چې د سیمې د مشرانو د وی جرګی په مشرۍ د تنازعو د هواری او سیمې د امنیت لپاره حل ځلې پیل کړي دي.
دا ډیلیګیشن یو ځای مو سی ایم صاحب سره ملو شو سی ایم سره ډیسیژن وشو چې دا جرګه به جوړو علي سنت نه به کسان اخلو علي تشین به اخلو دا خلک به بیا امپاور کوو او لینڈ کمیشن به استو لینڈ کمیشن کوم رپورٹ راوړي نو به ان شاء الله دا جرګه په ترو مو امپلیمنٹ کوو. نو پرون شپه مو سی ایم صاحب سره ملاقات وشو مو ته نیکسټ ویک کې ټایم رکھړی دی ان شاء الله نیکسټ ویک کې به مو دې باندې عمل کوو او امید لرو چې ان شاء الله دا ډیسپیوټ څومره مونږ کې دا کوشش به مو دا ډیسپیوټ مو حل کوو.
په کورم کې د ورستې جګړې نو ورستو اوربند شوي او شیا او سنی مشرانو موافقه کړې چې د خوار کلی او بالش خیلو ترمن سیمه کې به دواړه خواوې نوې مورچې نه جوړي. د یادونه وړ ده چې په بالش خیلو او خوار کلی کې د یوې میاشتې راهیسې شیا او سنی ډلو د ممکنه جګړې د تیاری لپاره نوې مورچې جوړول پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دي، د صوبې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د نامنې زیاتېدو سره په تعلیمي پرمختګ هم منفي اغېز کیږي. هلته په زیاترو سیمو کې د نامنې پیښې په داسې مهال زیاتې شوې دي چې په سیمه کې نوی تعلیمي کال پیل شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سیمې امنیت پر ځای کولو او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په دې اړه له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو چې د یو زده کوونکي په خبرو پیلېږي.
مونم تر هغه اول مو په کلی کې سکول یا په کلی کې بدن نیوا زبانی تر
دا د خیبر پښتونخوا د بنو د جاني خل اوسیدونکو تل هادي چې وای هل ته په کلی کې د نامنې ذاتی دوه لوجی خپل سکول بدل ک او اوس په بنو خار کې یو شخصي سکول تزي
بنو سيتي کې مقابل سيتي کې سکول یا
د خیبر پښتونخوا په جنوبي او زینو قبایلی ضلعو کې امنیتی حالات پر داسې وخت خراب شوی دي چې هلته نوې تعلیمی کال پیل شوی. د ګرمۍ د رخصتۍ وروسته د سیمې زیاتره شخصي سکولونه پرانستل شي او سرکاري به هم را روانه اونۍ پرانستل شي. بلخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوارډینیټر ګران وزیر مشال ریډیو توایي حالاتو د سیمې تعلیمي پرمختګ خورا زیات متاثر کړي او د چا هم چې لږ وسرسي نو ښارونو ته د خپلو بچو د تعلیم لپاره کړه کوي.
اوس چې مونږ ګورو هم هر څوک خپل ماشومان خارون اسکولونو کې به داخلوي په قبایلي سیمو کې څومره هم اسکولونه دي هغې کې د ماشومانو تعداد کمی کړی دی او بیا چې کوم ماشومان درومي هم هغه داسې کوي چې اکثر چوټیانې کوي هغه یاریږي هغه ویني چې هلته په لارو کوڅو کې به وسلوال خلک ګرځي او بیا هدفي وژنې کېږي بمی چاودنې په سړکونو باندې کېږي نو نامنه علاوه چې انتهایی زیات اثر په تعلیمي ماحول باندې شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې روان کال د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د نامنۍ پیښو د زیاتېدو خلاف په شمالي وزیرستان، بنو، باجوړ، سوات او ځینو نورو سیمو کې احتجاجونه هم ترسره شول. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو اوسیدونکي ملک رحمت غلام د اګست پر 9 مشال رډیو ته وویل په سیمه کې موجوده امنیتي حالاتو خلک سخت اندېښمن کړی دی.
ورځ پر ورځ خرابول طرف ته روان دی، خو تعلیم نظام خو ډیر خراب دی اسپیشل قبایلي ضلعو کې. نو مونږ دا غواړو چې دلته تعلیم وي او خلکو ته روزګار ملاو شي او تعلیم د دهشتګردۍ ختمول یوازینی لار هغه ده تعلیم. نو په کار ده چې په دا باندې ښه صحیح کار وشي او زمونږ اسپیشل قبایلي ضلعو کې چې کوم سرکاري اسکولونه دي
روان کال د مئی په میاشت کې ناصرګند وسلوالو په شوا سیمه کې د نجونو یو پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولې وو. د یادې سیمې خلکو مشال لډیو ته ویلي وو چې دا د هغې سیمې یوازینی خزینه سکول وو چې په سلګونو نجونو پکې زده کړې کولې. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف ته هغه پیښې نوټس اخیستې وو او دای هم ویلي وو چې دوی به داسې هیڅوک هم دې ته پرې نږدي چې د سیمې د تعلیمي پرمختګ مخه ونیسي. وروسته د وزیر اعظم په امر دغه بیا ورغبل شو، خو د جنوبي وزیرستان سیاسي او مدني فعال ایاز وزیر مشال لډیو توای دا مهال د قبایلي او جنوبي ضلعو امنیتي صورتحال داسې دی چې له وجې تعلیمي پرمختګ د سکولونو فعالېدل او هلته په سکولونو کې د سهولتونو د برابرولو کار پر ځای ولاړ دی.
خلکو په خپل پیسو باندې جوړ کړی دي، په خپل ځمکه کې جوړ کړی دي، نو په دې پسې راخستی دا بمونه الوزي دهشتگردانه کاروائی پکی کی گی. یہ ریاست خدا کا تعلیمی اداروں کے بالکل کنٹریبیوشن نشتا، بالکل توجہ نشتا.
پوکر مکی هم روان کال په مختلف وختونو کې د نامنې زیاتې دوه لوجې سکولونه وخت په وخت تړل شوې دي. د جنوبي وزیرستان خبریاله رضیا مسید وای دا مهال په زیاتره قبایلي ضلعو کې خلک غواړي چې ماشومان دې سکولونو ته لاړ شي، خو نامنې او ترهګرۍ او له دې سره سره په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی تعلیمي پرمختګ ته زیان رسوي.
هلته سهولتونه نشته، هلته چې کوم سکولونه دي ان انفنکشنل دي، غیر فعال دي، د جنکۍ لپاره استادان نشته. اوس کالته مونږ داسې پرایویټ سکول وګوري، هغه پرایویټ سکول کې باید تعداد ډېر زیات وي، خو هغې پرایویټ سکول سره نږدې سرکاري سکول چې کوم وي هغه غیر فعاله وي، په هغې کې به استادان نه وي، هغه به بند وي، په هغې کې به تلا لګي وي، نو څنګه به هلته
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی او موجوده حکومتي چارواکي دا خبره تکراروي چې دوی د سیمې امنیت او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مومندو په ګڼو تحصیلونو کې خلک وایي چې هلته د سیلګرۍ ځایونه ډیر دي، خو د حکومت لخوا ورته توجه نه کیږي او نه پکې د سیلانیانو لپاره سهولت شته. ځایي اوسیدونکي وایي چې د کابل سیند په غاړه تر ټولو نږدې د سیل ځای دی او د نورو ضلعو د خلکو لپاره هم اسانه ده چې هلته ورشي. د دغې نه علاوه نورې ګڼ شمېر سیمې هم شته چې که د سیل ځایونو پکې آباد شي نو زیاترو خلکو ته به روزګارونه هم ترلاسه شي. نور تفصیل شانواز سره
د محمودو په ګڼ شمیر تحصیلونو کې د سیلګرۍ ځایونه شته، خو د ولس په خبره که دغلته د حکومتي ادارو لخوا د ودانیو، اوبو او د سړکونو بندوبست وشي. د محمودو تر ټولو زړه راښکونکې سیمه چیرته چې د پیښور په شمول د نورو ځایونو نه هم خلک ورځي، په میچنۍ کې د کابل په نوم د سیند غاړه ده. دغه سیند چې د ورسک د بند نه لاندې په مختلفو ځایونو کې بهیږي، ګڼ شمېر خلک ورځي، خو د حکومت لخوا پکې کوم رقم داسې ودانۍ یا سیل ځایونه نه دي جوړ شوي چې ګنې سیلګرۍ پکې دمه وکړي. ارشد خان د کوزه محمود میچنی اوسیدونکی دی. هغه مشهد رډیو ته وویل دغه سیند د محمود پیښور په سرحدي پوله تیر شوی. د محمود نه علاوه د نورو ضلعو خلک هم په اسانه ورتلی شي. باید دغلته د سیلګری لپاره ګامونه پورته شي.
پورسک ډیم نه راونیسه میچنی طرف ته چې کوم د کریړی او ډاکور او دیخوا د میچنی پوله پورې د سیمغاړه کې ډېر بهترین دینه دي. دا ټول د سیلګری او د سیمغاړې د اوبو ښکلا او د پاره یو خود بهترین لوکیشن دی. او دویم د غرید علاقه کې په مومندو کې لور مومند کې پړانګ غر کې یوسف بابا چې کوم دی دغه ځین ډیولپ شو.
دا بر مومندو په بایزو کې الیزی غر په هر ژمه کې په واورو پټوي. هغه سیمه د پاکستان او د افغانستان په سرحدي پوله باد ده. خو دغه تاثیر اوسیدونکي وایي دغلته بیا هم که حکومت د سیلګرۍ دپاره کار وکړي امکانات شته چې بیا ځینې خلک هغلته ورشي. د محمودو تر ټولو اوچت او ښکلی غر په انبار تحصیل کې دی. دغه غر کیمور نومیږي چې ورسره نږدې د باجوړ او کوزه دیر ضلع هم آباد دي. مقصود خان هم دغه تاثیر اوسیدونکی دی او هغه وایي
خرود په ځمکه کې به زه تا ته یو خبره کوم چې هغه شخصي ځمکې دي هغه له به ځای دوی اخلي خامخا. اوبه دي ونې ته دي قدرتي کایس لري چم په کابل دي دغه دي. نو کله په دې کې د ځینو ځینو کې حکومت له صرف لږ لږ څه په کار دي لږه لږه اکټیویټي ته په کار ده خو علاقه به پرې ډېره راکیسته شي. نو دې دواړو ځایونو ته کله د روډ والو ضرورت نشه روډونه او تشته لاریو تشته که کچۍ امو تشته دی هغه علاقې ته د بهر له خلک راځي هغه علاقه اوسه په روزګار د علاقې هوټل اوسه کلاوي د علاقې د ګاډي چینچۍ وغیره نور د خلکو روزګارونه پي. نو په دې کې زه زما دا سوچ او فکر دی چې د علاقې د ازار له وخته د 1500 پورې ځوانان دا پیکي په روزګار بیا په خپل مروانه ولې شي.
د پلانغار یوسف بابا نومې سیمه هم د سیلګرۍ ځای دی. هغه ته هیڅ مقامی آبادی خو نشته. البته یو جماعت شته چې ورتلونکي مخې ته د چینارانو د لاندې دمې کوي. دا چې د سیلګرۍ لپاره حکومت څه منصوبي لري؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنه د خیبر پختونخوا د حکومت د محمود د ترقی لپاره د جوړې کمیټې مشر او د اسمبلی د غړي محبوب شیر محمد نه کړي
چې کوم دا کلپ کې د ډیم د جی ډیم ټیکنیک سپارس یو په امبار کې او یو د شه تپایلی ځای کې تقریبا سپار ځای کې یو په میچنای کې په سیم پغاړه. نو دا ځینې موږ آلریډي پروپوز کړی دي بیا په ټولو دستخط کړی دي مخکې لیږلی چې دا
د محمود ولس د میلو یا سیل ځایونو لپاره د محمود نه بهر لکه سردریاب نوخار او نور سیمو ته ورځي. قدر شت خان او د مقصود خان په خبره که خپل سیمه کې د سیل ځایونه جوړ شي بیا ممکنه ده چې خلک خپل سیمه کې پاتې شي او د کورنۍ او د غړو سره نږدې سیل ځایونو ته ورشي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د افغانستان د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې د اګست 23مه د امن کلتوري ماښام تر سرلیک لاندې په دریم ځل کلنی کلتوري پروګرام جوړ شوی. د برنامې منتظمینو وویل د دې کلنی فرهنګي ناستې مقصد د دې سیمې د ځینو اغیزمنو او مثبتو رواجونو بیا راژوندي کول، د پخوانیو توکیو نندارې ته وړاندې کول او ادورغلو ته خپلې سیمې ورپېژندل دي. په برنامه کې چې سلګونو کسانو برخه پکې اخیستې وه، ګډونوالو ته نوې او پخوانی سیمه ییز خواړه هم تیار شوي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په دې ماښامنی پروګرام کې ګډونوالو لپاره سیمه ییز اوسنی او پخوانی خواړه له اوربشو پخه شوي روټه، د جوارو ګډلی، د کورنیو څارویو ژیړ غوړي، کورت او مستې تیار شوې وي. د برنامې تابعه کوونکو وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې ځینې هغه ښه رواجونه چې لسیزې وړاندې د دوی ژوند ته آرامښت، تسلي او خوشحالي وربخلي وه بیرته ژوندي کړي. د پروګرام منتظم محمد عثمان حیدر مشال رادیو ته ویل
ارسی پلارو نیکونو نه ځا کوله کول ته چې مینا محبت او کول ته چې ورورولي وا یو بل ته مثال تیری دنه وا یو بل نه خونه تیګ او خپل نه تیګ ورکی خول وو یو بل نثار قربانول وو پته په ډلایز ډول بو دی ویلو صفکول وو په ډلایز ډول بنرو کورونو کړل وو یو پیغام یو میسج خلکو ته د مینې محبت دیوالی دا ور کو چې ارسی چې په میوالی کې ژوند کو
د خوز دودیز خواړه خای په خو د نور خوړو د نشټون لکبله د مجبوریت خواړه وو ځکه دا د دوی د ځمکو او کورنیو څارویو محصول وو خو اوس د خوان په خوړو بدل شوي او خوستوال دا کلتور په وطن او بهر کې په ډیر قوت پالي د غټ وریجو یا ډنډکی آشپز اول زمان مصروف وایي
خو وختونو کې دغه د موږ توسې فدرنا کلتور وو او ډیر خوند کوو او سم د سه زای پساینې دغه وریجو کیږي دغه ډیر تکتوري دي او ډیر فائدہ مند دي مقصد د موږ توسې په خیراتونو په ودونو کې په یدونو کې بالکل دغه وریجو دي
په خو د خوز ډیرې خلکو په ځانګړي ډول د تانه په شان د غړی جو سیمو اوسیدونکو د هوا په ګرمۍ دوه سره خپل رمی او پادي شنو او سړو سیمو ته بيولي چې په طبيعي توګه ځان ساتنې رڼای او ځینو نور وسایلو او توکو ته اړتیا درلوده د دې برنامه د تنظیم کمیټې یو بل غړی واحد الله عابد وایي
تاسو ګورئ دلته موږ ځینې شایان نندرې ته وړاندې کړي دي چې هغه د اوسني ځوانان یا ماشومان د هغوی له نمونو سره هم نه دي آشنا بلکې پخوانیو خلکو به هغه استعمالول چې هغه زموږ د کلتور له برخه څخه مثلا ګړی کټوه یا نور دغه شان د شایان وو چې هغه اوسني خلک ورسره یا لل ټیم چې دی هغه خلکو نه پېژندو خو اوس یې خلک دغه نوي ځوانان ورسره آشنا کیږي چې پخوا وختونو کې به له لل ټیم څخه د رڼا
د خوست په تڼۍ کې د امن کلتوري ماښام دویمه برخه کلنۍ مشاعرې ته ځانګړی شوې وه چې له ځایي شاعرانو او فرهنګیانو سربیره پکې د هیواد په کچه یو شمېر مطرحو شاعرانو هم برخه درلوده خدا چې مشاعره په خلاص چاپېریال کې وه نو د باران د پیلېدو له کبله ترسره نه شوه